د خصوصي سکتور د هڅونې په برخه کې کارونه ډېر زیات شوي دي. دا اوس هم تاسو پوهیږئ چې د بیکاري کچه یو څه راټیټه شوې ده. په دې اساس چې دلته اوس خصوصي سکتور هم خپل پانګونه ډېره کړې ده، د افغانستان دولت په دې هڅه کې دی تر څو موږ وته ونیږو د کار ویزه له نړیوالو یا نورو هېوادونو نه موږ ترلاسه کړو، چې زموږ یو غټ شمېر خلک کېدی چې موږ بهرنیو هېوادونو ته د کار کول دپاره ولیږو.
عبدالفتاح اشرت احمدزی هغه واضح هم ردوي چې ویل کېږي ګڼ دولتي بستونه خالي دي او نوي کسان نه مقرریږي.
پروسه په ډېره ښه بڼه روانه ده. داسې موږ د خلکو غوښتنه ده چې باید دا پروسه ډېر په سرعت دوام ولري. دا یې زه ردوم، په دې ردوم چې کله چې د پروسې سرعت ډېر شو دلته وضعیې د پروسه خپل شفافیت د لاسه ورکوي، نو دلته به بیا هر څوک چې د یوې ادارې په راس کې قرار ولري هغه کوښښ د دې کوي چې خپل افراد راولي دلته ځای په ځای کړي. نو موږ د دې غوښتنه نه کوو. موږ مشخصا چې د کار ټولنې چارو وزارت د کار د قوانینو د تطبیق کولو په برخه کې مسؤلیتونه لري، نو په هغه اساس موږ به شه غوښتنه ده که پروسه یو څه په کرا مخکې لاړ شي، دا به ډېره ښه وي چې موږ اړ کسان شایسته کسان په دندو وګمارو. هېڅ پروا نه کوي پروسه به له کرا مخته ځي، خو واقعا هغه خلک چې ښې لوړې زده کړې لري، ښه کاري تجربې لري، هغوی ته ښه اولویت ورکړو کېږي او هغه زه باور لرم چې په دې ازموینې کې به کامیابیږي. د هغه بسونه چې هره ورځ موږ ته مکتوب د منابع بشري ته راځي چې هلته ویل کېږي چې نن مثلا څومره کسان تقاعد کوي، څومره کسان یعنی خپل ژوند د لاسه ورکوي، څومره کسان نه غواړي نور کار وکړي، نو د خپل خالي بسونو مکتوب موږ ته راځي د په شکل دوراني اغازي اعلان ته تر څو پر نوي خلک موږ بدند کړو.
پدې هیله چې ټول ځوانانو ته د کار زمینی برابر شي او په خپل هیواد کې د روزي د ګټلو ترڅنګ خپل خلکو ته خدمت هم وکړي. په همدې هیله د تاندې څنګ د خبرونه پای ته رسو. تر بیا راتګ مو په لاس پرم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او د شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلی کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه څه دي؟ دغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر خاغلی مولوی عبدالرحمن هوتک سره شریکو. خاغلی هوتک، لمړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورکړه، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې شپې ډېر خبرې وکړې چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه په افغانستان کې.
مننه. لمړی خو غواړم تاسو ته شرح خلاص وایم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکم. یو مسله دا چې دا انتقالي عدالت مسله تقریبا لنن سه 15 کال مخکې یا 4 کال هدي کال مخکې خلاص شوه، یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسون کې تر پروسس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسون په هغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و، دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځل دپاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر مغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوی چې کم مسائل دي یا کم روزمره جګړو په دې کې چې کم جنایات واقع کیږي هغو باندې کمیسون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسون کار خلاصو دی او نور دا د کمیسون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی دا په مجموع کې د ټول دولت مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله او تکسب ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی نو یوازنی لامل هم چې انتقالي عدالت نه دی پلی شوی په افغانستان کې همدار چې دغسې مسایلو کمخ دی تر کومه پرې په دې سره موافق یې؟
نه مستند سازی خو فکر کوم شوی ده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. هغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي او دا تر څلورو کلو مخکې خبره ده، او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپل د رئیس د کمیسیون له طرفه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده بېطرفه ده جامع په تمامه معنا ده که نه ده په دې تفاصیلو یې زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو اړخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راخوښ شوی او کابل ته راغلی ویل کېږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بله دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي او ویل کېږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند کېږي؟
مسله دا ده قوانین د افرادو دپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي، قوانین عمومي بڼه لري او څوک چې د قوانینو سره مخالفي بدون له هر ډول توپیر باید ورباندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پر یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسې یاد کړه، دا کس په هغه تفصیل یې زه نه یم خبر چې دی په لندن کې څومره وخت د کمو کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولې خو مجرم پیژندل شوی و او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی وله وخت چې خلاص و د دې دا معنی چې دی هغه خپل له جزا پوره سوله، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري، ځکه نړیوالو قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څخه ده، او له حزب اسلامي سره د دولت موده وړاندې د دولت قرارداد شوی ده، د سولې تړون شوی ده، په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده، فکر کوم نه پیرم دوه ویشتمه ده که درویشتمه ماده ده، هغه تړون به کومه کوم که شپاړسمه اوس مې هیر ده. او هلته دا ویل سوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي، یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي. حق العبد دا معنا چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي، کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العبد وبخشي. نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني صبغه کیدای سي ونه درلودلی سي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کیدای سي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او یا هم د لاسلیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون وخوده او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی او ځینې نور موضوعات، فکر نه کوي چې په ډیرو یو داس مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګونې چلن کوي.
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو مخ کې تر دې ته رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپل له رئیس د کمیسیون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې نه د بل په کیسه کې ما ته دا وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه لکه مدرکه چې زه ماش خورم هغه څه ماته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسیون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه به کړي اما ضرور دا چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی او که بل څوک هم ول چا سره یې جنگ کړی دی.
جناب یو تک دا شخصي ستاسو سرګندونو پاره نه ده ما په ټوله کې یعنی کمیسیون خبره
کړم. ما غوښته ارز کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسیون موقف دا جمعي موقف نه و. کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسیون رئیس درسته ده خبره وکوله دا غي ته په احترام باندې ولی دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسیون نظر نه و. اصلا دلته په کمیسیون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسیون کې د نه مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو فکر نه کوي چې په کمیسیون کې دا شان مسائل به د کمیسیون به اعتبار کې د خلکو په وړاندې
نه ان شاء الله دومره ستونزه خو نه ولا او هغه هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصه نه د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولی وو. د مخکې هم مرولي وو موږ حتی تر دې پخوا ویلو کستا سیادیږي دلته نورو چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غوښتنو په اساس باندې بخښنه وغوښتې له ملت سره. هغوی هم چې کومه خبره کړې وه صرف دومره ویلي وو چې غوښتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غوښتل زما هم دا ضرورت یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاش کې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بشنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه لا افتخار ده لا ویاړه د یو چا دپاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولې ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې د باندې به دې غږ نه کاو بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي هغه که په نظام کې دي هغه که له نظامه د باندې دي هغه کل ول دی کښته دی څوک چې په دې مسائلو کې شکیل دی ټول باید سی بخښنه هدا کړل ملت سو غواړي.
bale و تاکسی به ورسته پښتنه غدا چې په دې ورسته کې د جوزجان پوخانی والی احمد شتي د ویل دي چې د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی نیول شوی دی او په د باندې جنسي تیری هم شوی دی. اوس د خاغلی شتي دغه سرګندونه شې دي که چیرې دا ادعاوې ثابت شي د بشري حقوقو له نظره باید حکومت څه دریځ غوړه کړي او که چیرې د خاغلی شتي د سرګندونه ناسمې وي او په حکومت په بدون لوړ پوری چارواکي باندې غلطه ادعاوې کول یا غلط تورونه کول په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي
کدواړي وي. زه فکر کوم چې دا یو ډیره جدي او د یو داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي. که چیرته دا کار دروغ وي او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کړي که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعایه کړې ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کیږي یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښې رول کیږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي او چا چې دغه څه جرأت کړی دی هغه ته مجازات ورکړل شي او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډیر واضح دی زموږ ملي قوانین نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډیر واضح احکام لري هیڅ څوک تر قانون لوړ نه دی ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نسي کېدلای بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کی هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمنو اوریدونکو، دا و د دیونه د حقیقت سره خبرونه چې تاسو واوریدله، کومې څرګندونه چې خاغلی هوتک د اړوند مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې. قضاوت تاسو پرېږدو، خو رسول لري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.